د ماسپخین دوه بجې د زموږ غاګ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو د خبرونې په فایل کې تاسو د خبرونو د لنډو خبرونو اوریدو ته رابولم. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته ونخلي، له دې هیواد سره پر خپله پالیسۍ به له سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یو خبر پانه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د افغانستان په پلازمینه کابل او لږ تر لږه دو نورو ښارونو کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا پرېکړه وغندل شوه. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې په ګڼ شمېر خلکو نن په کابل، جلال آباد او میدان ښار کې د لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د بانکي زیرمو د ځانګړي کولو پر وړاندې اعتراض وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دا پیسې د بیرته افغانستان ته ورکړل شي. د پاکستان د حکومت مشرتابه پرون ماښام د افغانستان په تړاو یوه غونډه جوړه کړې وه. د پاکستان د صدراعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلی دی چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلانو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسونو زمینه برابره شي. ټاکل شوی چې افغانستان ته له هند څخه د 50,000 ټنه غنمو د لیږد بهیر راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکوي چې پاکستان منلی چې د افغانستان لاره د غنم ولېږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اورې لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړۍ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14مه د یووالي ورځ اعلان کړې. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل موږ ته ویل شوي وو چې د فبروري 14مه به د یرغل ورځ وي، خو موږ به یې د یووالي په ورځ بدله کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ځوان فکر له ازادۍ راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مې ومنئ. شپږ میاشتې مخکې طالبان کابل ته دننه شول او تیر جمهوري حکومت ړنګ شو چې نن شپږمه میاشت پوره کیږي. له دې بدلون سره ښوونځي او پوهنتونونه تر ډېره وتړل شول، ډېر ځوانان بې دند شول او ډېرو ځوانانو د کډوالۍ لاره خپله کړله. د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغېز کړی؟ د ځوانانو لپاره څه شوي او څه نه دي شوي؟ او له طالبانو د ځوانانو مهمې غوښتنې څه دي؟ د ځوان فکر په همدې خپرونه کې په دې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی، شنونکی نصیر ستانکزی، ځوان فعال طارق حکمت او همدا ډول محصله حلیمه عزیزی دي. له دوی سره د همدې موضوع په اړه بحث کوو. استاد حمیدی، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که راته ووایئ چې دغه شپږ میاشتې چې کومې تېرې شوې، اغېز یې د ځوانانو پر ژوند څه و؟
سلامونه هیواد صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته په بس کې حاضر دو درنو ګډونوالو میلمنو ته. متاسفانه موږ د افغانستان د تاریخ په لړ کې تیرې شپږ میاشتې یو ځل بیا د یوې تورې دورې پیل او د دې دورې د شپږ میاشتو دپاره د اقل تر اوسه پورې د غځېدو دوره ثبت شوه او موږ د ژوند تر ټولو سختې شېبې او سختې ورځې وګللې او لا یې ګالو. په تېرو شپږو میاشتو کې زموږ د هېواد ټول هغه بنسټونه چې د یوه هېواد د ثبات دپاره حتمي دي له منځه لاړل. زموږ په میلیونونو هغه ځوانان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې دندې ترسره کولې، چې د امنیتي ارګانونه نیولې، د اقتصادي او نور بنسټیزو ادارو پورې بې دند شول او دا بنسټیزې ادارې له منځه لاړې. زموږ د ښوونځیو او د پوهنتونونو محصلین او متعلمین دغه یو کال ژوند بے معنی او بے ځای ځای شو، او دغه د پاره جنگړی شي بودیجه بے ځای ځای شو. د دې ترڅنګ زموږ ملګرونو ځوانان په خورا خوشحالي او ډیر بد وضعیت کې له هیواده مهاجر شو، او له همدغه لړۍ روانه ده او ځوانان له هیواده وځي. او د دې ترڅنګ زموږ ملګرونو نور ځوانان د ډول ډول رواني فشارونو له امله د رواني ستونزو سره مخ شوي دي، او په کابل زرګونو نوي په سلګونو ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړې ده، او د دې تر څنګ د سلګونو د څه ځوانانو د وژلو خبرونه دي چې د هغوی د وژلو په اړه حتی رسمي سندونه نه ورکول کېږي، او څوک یې د هغوی ډیټا نه ټولوي. دا ټول هغه بدبختي ده چې موږ په تېرو شپږو میاشتو کې ورسره مخ شو. صرف د دې لپاره چې یو ډله غواړي په خپل خوښه حکومت وکړي او د قدرت چارې په لاس کې واخلي.
ستانګزای صاحب، دغه پښتنه لتازی هم کوو
بس کې دلې شو ډېری خبرې کې دلې شي، یعنی دا د سټیشن نه دي چې ساړې په څو جملو څو کلمو یې وړه خبرونه کې راټول کړی شي.
مننه ستانګزای صاحب، لتازی هم دغه پښتنه کوو چې په دغه تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ اغیز په ځوانانو څه وو؟
افغانستان لپاره ډېرې خراب شپې ورځې په دې وخت کې بالکل ځوانانو تېرې کړې. نوی روزل شوی نسل چې شل کالو کې تعلیم کړی و تحصیل کړی و دوی لپاره نو بیا بیخي ډېر سخت شپې ورځې وې. یو غټ تعداد د ځوانانو چې تحصیل کړی و د افغانستان ووتل، او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مخکې ورور اشاره وکړه، ټول هغه مو تاسو تازه په پښو درېدلي نهادونه ونړېدل، او افغانستان یو قرن بېرته شاته لاړ.
مهربانی دوام ورکړئ.
نو هغه ځوانان چې د افغانستان ووتل مهاجر شول، دا هغه ځوانانو چې د افغانستان د حکومت هغه پخوانی حکومت هغه کاري ماشین مسته بو، نو په دې باندې د افغانستان حکومت شل کاله سرمایه ګذاري کړې وه چې دا یوه ډېره لویه فاجعه ده د افغانستان لپاره. او هغه ځوانان چې هغلته افغانستان کې پاتې دي هغه هغوی خپل کارونه او خپل دندې لاسه ورکړي دي. متاسفانه د مونږ د یو څه د یو نظم او یو سیستم او یو ډسپلین سره په افغانستان کې عادت شوي وو، همغه نظم او هغه حد اقلي نظم او ډسپلین هم د افغانستان نه لاړ. مخکې د تنکیو ځوانانو او د ماشومانو الګو دغه وه چې درس وایي، د درس د ذریعې نه بیا یو دولتي منصب کې مقرر شي او یا هم یوه دنده پیدا کړي. اما دغه شی اوس تغیر شوی، اوس د نویو تنکیو ځوانانو الګو دغه ده چې د ټوپک او د زور د لارې منصب ترلاسه کړي یا پیسې پیدا کړي. د کلیو د بانډو هغه ځوانان چې درسونه نه وویلي، تعلیمونه نه وکړي، البته ټول نه دم په هغه تعداد چې په امارات سره یو جای دي هغه راغلل، د هغه کسانو ځایونه ونیول چې هغوی مختارې کړې وې، لسانسونه یې درلودل، یا عمرې ټول درس ویلې او تجربې یې درلودې. د افغانستان دننه درس ویلې او د افغانستان د باندې بهرنیو هېوادو کې مختارې او دکتورا او لسانسونه کړي وو، د هغه ځایونه ونیول. دا یو خراب فرهنګ او یو خراب بنسټ په افغانستان کې بیا کېښودل شو، یو خراب فرهنګ ته بیا یو کار وشو چې متاسفانه ده عواقب به افغانستان ته او د افغانستان خلکو ډېر خراب.
مننه اغلی عزیزی کتا سره ته وای د جنو ژوند په دغه شپږو میاشتو کې څنګه وو کار زده کړی او نور هغه مسائل چې مهم دي ان په دې اړه کرته وغږی. سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته.
په دغه شپږ میاشتو کې کله چې طالبان واکمن شول، عموما اقتصادي حالت د رکود سره مخ شو او ډېر بد وضعیت رامنځته شو. نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله، د کورنۍ یو دندې درلودې، که هغه په ادارې دولتي اداراتو کې وي او که په نورو مؤسساتو یا ښوونځیو کې، هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې، ګڼ شمېر وي او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي، تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو، البته دولتي. نو ګڼ شمېر نجونې په کورونو ناستې وي او دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې وي. همداراز اوس یوه لویه اندېښنه چې د نجونو سره موجوده ده او ډېر اغېز یې د دوی په ژوند کړی، هغه دا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم د دوی په مسلکي برخه کې ونډه ورنه کړي او دوی ته به د کار او زده کړو اجازه ورنه کړي. نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي، البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم، نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ، ځکه ټول خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسو له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي. نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي، ډېرې اغېزې پرې واچولی چې په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه، د دوی زده کړې به څرنګه کېږي.
مننه حکمت صاحب. زموږ میلمنو دو مهم مسلو ته اشاره وکړه، هغه دا چې ډېر ځوانان بې دندو شوي او کارونه اوس نه لري، او یو هم د زده کړو مسله وه. له دې ور هاخوا کوم نور مسایل دي چې فکر کوئ هغه ته توجه نه شوه؟
السلام علیکم ټولو ملګرو ته، میلمنو ته، چې تاسو او تاسو اوریدونکو ته. زما په اړه باندې خصوصا په دغه شلو کلونو کې او بل خصوص دغه دولس کلو کې آخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و. دا تغییر ذهنیت د تحصیلي له لارې خپل موخو ته رسېدل و، ځکه موږ تاسو دغه بهرني بورسونه وګورو چې په دغه لسو کلو کې افغانستان ته منسوبېدل، خصوصا د هند، ترکیې، چین، قزاقستان. دغه بورسونه چې منسوبېدل افغانانو ته، د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډېره دغه بورسونو ته وه. دا خپله د دې ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه. یعنی افغان ځوانانو په ده ځان ته موخه ټاکلې وه د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره، د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره، او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه. چې په تاسو سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه، یعنې مخې ورته نیول شوی ده، دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې، ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي. اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري، وسله لري، زور لري، او داسې نور منفي مسایل. ګرچه دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو، خو په اکثریت نه وو. که موږ تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله، او چې هغوی 15,000 بس د افغانستان ته مرسوب کړي وو، د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 18,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وه. یعنی دا د خپل کارندوی نه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر مخه ښه کړې وه، یعنی هغه ته ښه لید باندې لیده چې د تحصیل له لارې ځان ورسوي ښه منصب ته، ښه عاید لپاره، ښه کاروبار لپاره. خو ناهیلي نه یو، دا خو سیاسي بدلونونه راځي، خو ناهیلي نه یو. انشاءالله امید لرو چې زمونږ دغه هدف چې مونږ ځان ته ټاکلی و چې د تحصیل له لارې به بیرته خپله هیواد ته، خپله ملت ته خدمت وکړو، دا به انشاءالله بیرته راشي. خو زه د دغه منفي خبرو تر څنګ یو مثبته خبره هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وکړم چې زمونږ په دغه شل کلمي جنګ کې او شل کلمي حکومت کې د دواړو خواوو په جنګ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل، یو په ورانولو، یعنی زمونږ افغان ځوانان په کې وژل کېدل او له منځه تلل. خو دغه مثبت ټکي ته مونږ په دومره ډېرو منفي ټکو کې یو د مثبت ټکي ته اشاره وکړو، ښه به وي چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده اوس شکر نشته. اوس دغه فرصت ده چې زمونږ د اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي، دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او دغه فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي تر څو هغه پخوانی سوچ چې و په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپله د یو موقف ته ورسېږي، خپل هغه وړتیاو څخه د وښي او حکومت د ځوانانو وړتیاو څخه استفاده وکړي، که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي دا به ډېر ښه وي.
مننه استاد حمیدی. لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه، جګړه ختمه شوې ده او داسې خبرې هم کیږي چې مثال راتلونکي پسرلی ته به پوهنتونونه هم پیل شي، ښوونځي به هم پیل شي او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بیرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیلې شته دي، یوه رڼایي شته که نه؟
زه درته د حد زیات بنفګرا معلوم نه شم، خو زما په نظر دا هیلې ډېرې تتې دي. یعنی موږ نشو کولی په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي. هو، طالبانو د پوهنتونونو استادانو ته یوه اطلاعیه نشر کړه چې هېواد ته راوګرځي، خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 22 استادان منفق کړل، او دا ټول هغه استادانو چې ځوانان وو په بهرنیو ودونو کې زده کړې کړې وې. او نه یوازې دا چې دا 22 په یوه ورځ منفق کړل، بلکې د نورو نږدې 100 تنو استادانو لیست هم غوښتي دي چې باید د هغو د منفقې چارې هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسېږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان ور وګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شیندل دپاره رسنیو کې یوه اطلاعیه نشروي چې استادان بیرته راشي. نور بیا د هغو استادانو ټول اسناد منفق کوي او د ټول عمر دپاره پوهنتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید په یاد ولرو، یو هغه څه دی چې موږ یې په رسنیو کې اورو، خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو، او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغه څه یو خبره ده. یو دا خبره ده چې طالبان وایي چې جګړه دریدلې ده، بل یو دا واقعیت دی. جګړه نه ده دریدلې، یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د افغان پخوانیو امنیتي ځواکونو د منصبینو سره روانه ده. هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ زموږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تموي کی او د خلکو د افکار او ذهنونو د رڼایي سبب کیږي، هغوی ټارګټ کیږي، زندانونو ته چول کیږي او په ډېرو ځایونو کې وژل کیږي. هر ورځ زموږ په هیواد کې یو نه یو چودنه کیږي، په جمعتونو کې کیږي، په خصوصي مجالسو کې کیږي. دا جګړه دا او دا ویني تویدل دي. په خوا جګړه روانه وه، هو ډېری ویني تویدي، خو هلته یو قصه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرد طالبانو په لاس کې ده، هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسیږي یا هغه معلومات نه شتېږي، او یا دا د چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګر نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي، هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي. نو د طالبانو میډیایي حکومتداري او د هغوی عملي حکومتداري د یو بل سره توپیر لري. د پانچونو د پایل مسله بیا هم زما په نظر ځکه د چرنند خوشحالۍ خبره ده چې نور نو پانچونونه د علمي د تولید او ترویج او تشهیر مرکزونه نه دي. اوس به پانچونونه هغه کار کوي چې پخوا به د وزیرستان او کوټې او د کوچلاخ مدرسو کوو. اوس به زموږ په پانچونونه کې ځانمرګي بدګر روزل کېږي. اوس به زموږ په پانچونونه کې هغه خلک روزل کېږي چې کور ته راځي د پلار سره به جنګ کوي، د مور سره به جنګ کوي، د خور ورور سره به جنګ کوي، په هغوی به د کفر فتوا.
خو استاد، استاد هغه استادان خو مشته دي پانچونونو کې. استاد تاسو یادونه وکړه چې هغه رول په پوهنتونونه ونه لوبوي، خو سره له دې چې ډېر افغاني استادان شته دي په پوهنتونونو کې، نو هغوی تدریس کوي.
بالکل، خبره یوازې د استادانو د شتون نه ده، خبره د میتود او تدریس ده، خبره د حاکم ذهنیت ده. هغه استاد چې پرون د علمیت خبره کوله نن د علمیت خبره نشي کولی. مثلا تاسو څنګه په سیاسي علومو کې د جمهوری دولت او د نورو سیاسي نظریو تدریس کولی شئ دا سال کې چې تاسو حاکم یوازې امارت غواړي؟ تاسو څنګه په ژورنالیزم کې د بیان د ازادۍ خبره کولی شي دا سال کې چې تاسو حاکم د بیان د ازادۍ مطلق مخالف دی؟ تاسو څنګه په اجتماعي علومو کې د جنسي برابرۍ خبره کولی شئ دا سال کې چې تاسو حاکم په جنسي برابرۍ باور نه لري؟ تاسو څنګه په حقوق کې د بشري حقوقو خبره کولی شئ دا سال کې چې تاسو حاکم په بشري حقوقو باور نه لري؟ تاسو څنګه په ساينس کې د ساينس خبره کولی شئ دا سال کې چې تاسو حاکم ساينس کوپر ګڼي مطلق کوپر ګڼي؟ تاسو څنګه په ټیکنالوژي کې د ټیکنالوژي د پرمختګ خبره کولی شئ په دا سال کې چې تاسو حاکم د ټیکنالوژي مخالف دی او د خلکو دا کله وای چې موبایل باندې ګرځي، کله ورته د کمرې ولا باندې ګرځي، کله وای چې دا ویب سایت واغه ویب سایت باندې ګوري؟ همدغه څه سل در نورې خبرې دي. دوی یوازې کارمندان غواړي چې دوی د پاره تولید شي او هغه کارمندان د طالبانو ذهنیت ولري. موږ په خو یو کریډیټ اسلامي ثقافت په نوم دلو چاره کې ودی دایشانو مربوط استادانو درس ورکاو. موږ په ډبل کریډیټ لرو چې دایشانو طالبانو دواړه درس ورکوي. هغه څه چې د پانسون نه فارغي کې د مدرسې د طالب نو زیات افراطی وي او زیات به د ترایګری ذهن ته کار کوي.
مننه. البته زموږ ډیر اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خبرونې په اړه نظرونه غوښتو نو تقریبا 900 کمنټونه شوې دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی روان وضعیت څخه خوشاله دي او په دې خوشحالي ښکاره کړي چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کیږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزی لیکلی خوشاله یو، ځوانان مهر ورځ نه شهیدانیږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلی حالات مثبت طرف ته روان دي ځکه چې په هنتونونو مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لومړنی کارونه وو. خو ډیر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړي او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفي تاثیر کړي. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغه ځینې غوښتنې کړي دي. نو دا چې ډیر یو څه به اوس ولولو او یو څه به په خپرونه کې وروسته ولولو. توحید سالارزی لیکلی په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي، کوم ځوانان چې په دندو وو هغه هم لاړل او وطن پرېښودو ته اړ شول او ډیر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلی طالبان هغو کسان ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستې وه، خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته پکار ده چې ولس په ځان راټول کړي او له نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپله یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم. پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرم په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای ما دلته څه کول؟ همدا ډول نصرت الله مسعودی لیکلی امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم د پخوا په شان مخوان نشته، په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ چې د دې هیواد نه یو. امیر صافی لیکلی د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه، د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم، اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی. فعلا کار روزګار نشته او سمو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو هغه له منځه تللي. همدا ډول طارق کوچلی کلی حالات لکه دی خود مغزو تیخ تا خ پراخه روانه د ډیر ځوانان چې تیر کال کامیاب شوی وو د کانکور په ازموینو کې دریمه برخه شاګردان له هیواده وتلی دی او حتی د اخیری او دریم کال محصلین هم تللی دی. سخی ستانکزیلی کلی دی زندگی مو ټوله د وطن او ملت خدمت لپاره تیره کړه ولی په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تیرې شپې چې په ما او ملت ډیرې سختې تیریږي، نه وظیفه شته نه کار شته نه روز مزدوري، حیران د الله دربار ته پاتې یو. کریم نوري لیکلی تر ټولو سخت حالت سره مخ یم ولی چې موږ په تیر نظام کې دنده درلوده، حربي ښوونځی مو ولوسته، اوس مو اسناد ناچله شول، طالبان هم وظیفه نه راکوي، زموږ ارمانونه له خاورو سره خاورې شول، موږ خو هیڅ ګناه نه ده کړې. محمد الله عمرخیل لیکلی ډیر بد حالت راغلی، له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي، که دا لړۍ دوام وکړي هیواد به له سخت ناورین سره مخ شي، موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. البته نظرونه نور ډیر هم شته دي چې وروسته به یې ولولو. ستانکزی صاحب، دغه کومې خبرې یا دغه کوم کمنټونه چې زموږ اورېدونکو را سره شریک کړل، په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ یعنې ولې وضعیت دغسې یوې خواته لاړه چې دغسې یو فضا رامنځته شوه چې ډېر ځوانان پکې په کور کېناستل یا په اصطلاح لاړل مجبور شول چې وطن پرېږدي؟
د افغانستان د اقتصادي گردش سیستم د نړیدو سره دوی اکثره بې وظیفو شول یا که شخصي کاروبارونه درلودل هغه هم ودرېدل. نو د تر څنګ صحي امکانات په هغه شان چې مخکې وو صحي سکتور یې موږ تاسو سقوط شو هغه اوس نشته. او د هغې ټولنه مهمه خبر دغه ده چې افغان ځوانان خپل امیدونه له لاسه ورکړل. مست خو دا و که بیکاره به مو خو لیسانس به تحصیل وی کرده و یا به تحصیل په دوران که وغه به فکر تو زبه دی پانتون فارغ شم یا به یو انجو سره یا به دی حکمت سره کار شو که موس متاسفانه دقا طول میزونی الالاس رو کری اندقه سبب رو نده تاسی گوره چی ده افغانستان تقریبا اکثریت زوانان تو دی کوشش کردی ده افغانستان اوزی نور خپل جای پا افغانستان که نمینی، نور خپل آینده پا افغانستان که نمینی. ده و دیر لوی فاجعه و دیر غشه بدبختی ده افغانستان نفقه. نو ا دې تر څنګ هیواد صاحب د امارات د چارواکو عقده او کینه د هغو ځوانانو سره چې تحصیل کړی ده هم د دې سبب شوی چې خلک د افغانستان یا د حکومت نه ناامیده شي. تاسو ته به یادی چې د تحصیلاتو وزیر د طالبانو د تحصیلاتو سرپرست وزیر دا خبره وکړه چې هغه کسانو چې پخوانی نظام کې تحصیل کړی هغه د غرب تر فکری نفوذ لاندې راغلي، که همداسې یو څه خبرې وکړه دا ډېر لوی توهین و. هغه کسان دي چې درسونه ویلي همدغه موږ تاسو چې د اوس په لیک ولوست باندې پوهېږو دغه ټول د همدغه جمهوریت برکت و. موږ دغه نه شو یادولی چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، منفي پوینټونه نه وو، اما دغه خدمت موږ تاسو ته کړی مخکې د جمهوریت نه تاسو د افغانستان د افغانستان د وګړو د سواد کچه وګورئ، وروسته له جمهوریت تاسو د افغانستان د خلکو د سواد کچه وګورئ څومره فرق یې کړی. ډېر یو غټ نسل ورغل شو. موږ په کابل کې یو وخت په یو پروګرام باندې کار کوو، تخمینی اټکل موږ حساب موږ تقریبا 15 میلیونه نفوس د افغان 15 میلیونه دغه نوي نسل ځوانان وو چې دوی تحصیل کړی وو. نو دغه دوی دغه سه اوغده او دغه کینه او دغه سه بیانات او خبرې دا همدغه ټول تحصیل کرده قشر ته او نوي نسل ته دا توهین و. د دغه ټولو سبب به دغه شي چې خلک به یا د افغانستان وزي یا به که هلته پاتې کېږي په دې فکر کې به وي چې څه رقم خلکو سره فکري جګړه وکړي.
مننه آغلی عزیزی که تاسی را تا وای چه چه غواره، یعنی شپاگ میاشتی تیر شوی، شپاگ میاشتی یعنی نیمایی کال لار، خو براتلون که که ستاسی غختانی چه دی چه باید وشی دنجونو لپارا چه دوی زدکری وکری، دوی دندی ولری او بالاخره دوی او داس جواند ولری چه خوشحال و راحت بی پکی؟
لکه چند چه پتیر حکومت یا جمهوریت که زنان اترد ډېر پاملرنه شروع وه، تر ډېره فوکس په ځوانانو باندې و چې د دوی د دوی لپاره کار وکړي، د دوی د استعدادونو نه ګټه واخلي، دوی ته هغه خپل مقام او ځای د داخل د هېواد او د حکومت په چوکاټ کې وښایي. همداسې زموږ هیله له اوسني حکومت هم دا ده چې د ښځینه تعلیم په اړوند، د خزینه او د کار په اړوند خپل دریځ روښانه کړي، او دا نجونې او خزینه په دې باندې ډاډه کړي چې ستاسو حقوق په دلته نه ځای کېږي، تاسو به دلته زده کړې کوئ، تاسو به کاري فرصتونه برابرېږي، او باید په ټوله کې هغه کړنې چې د حکومت لپاره لازم دي چې په داخل د هېواد کې ځوانانو بالخصوص ښځینه او ته وړاندې کړي، ټوله هغه کړنو باندې باید دوی لاس پورې کړي، او باید ښځینه او ته دا ډاډ ورکړل شي چې دلته ستاسو ژوند هم خوندي دی، دلته ستاسو د تعلیم حق هم خوندي دی، تاسو به ترې برخمن کېږئ، دلته ستاسو د کار حق هم خوندي دی، تاسو به خپلو کارونو ته ځئ، او په دې هېواد کې او په دې حکومتي چوکاټ کې به تاسو ته ځای هم درکول کېږي.
حکمت صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې امنیت راغلی، څه باید وشي؟ البته نورو مېلمنو بیا ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې په دغو برخو کې ستونزې شته، خو په دغو شپږو میاشتو کې چې څه وشول، د طالبانو حکومت له دې څه درس اخیستلی شي چې هغو مسایلو ته باید دوی په راتلونکي کې پام وکړي؟
کچې ما ونه ویل چې امنیت راغلی، خو چې جګړه ختمه شوې ده، بیا هم داسې نه چې سل په سلو کې په جنګ پلي هېواد کې چې 2 کاله په جنګ کې روان ده، جګړه په سمداسي توګه نه ختمېږي، که شاید جګړه هرې کونج د هېواد کې ووسي، خو په هغه کچې چې پخوانی نظام کې روانه و، جنګ روانه، چې جنګ اصلي عملي نه د اوسني واکمنان دي، یعنی هغه په هغه کچه و جګړه روانه نه ده، خو اوس که واقعیت ته ووایو چې دغه دوی خوس واکمنان دي، خو اوس موږ ته تعامل د دوی سره په کار ده، ځکه چې اوس د دغه دوی د لاس لاندې که موږ په اټکلي حساب وکړو تقریبا څه باندې د 20 میلیونو څخه پورته د افغان ملت ځوانان تشکیلي، نو که موږ ټول خو نه دي وتلي، ټول خو په افغانستان کې اکثریت په افغانستان کې پاتې دي، نو دغه ځوانانو لپاره دغه د حکومت لپاره یې په کار ده چې دغه ځوانانو دغه افغان ځوانان چې دننه پاتې دي دغه کډري او هغه پو کسانو څخه استفاده وشي، ځکه چې دوی په تنهایی یعنی په یوازیتوب سره نشي کولی چې دغه دولتي ماشین دوی وچلوي، ځکه دوی ټول د یوې طبقې دي، یعنی هغه دیني عالمان دي یا ملایان دي، دوی نشي کولی چې هغه ټول سیستم د یو دولت وڅرخي، دوی مجبور دي چې د افغان ځوانانو څخه دغه تحصیلي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي، او دوی نن دې کار واخلي، خو دا لکه وړاندیز ده، ځکه چې تر اوسه کار نه ده اخیسته، یوازې په صحي سکتور کې د پخواني نظام کارکوونکو څخه استفاده کړې ده، خو نظامي او تحصیلي سیستم کې اکثره له دندې ګوښه کړې دي، څرنګه چې حمیدي صاحب وویل، ډېری ځوان استادان چې په کابل پوهنتون کې یوازې زه په ژورنالیزم پوهنځي کې چې زه پېژنم، ډېری ځوان استادان ډېری نوي چې نوي سند لرونکي چې د بهر څخه سند راوستي وو، د ماستري او دکتورا هغوی هېواد پرېښی ده، خو دغه طالب اوس یعنی طالبان ته څه په کار ده چې باید وکړي؟ یعنی دغه دوی ته باید داسې زمینه برابره کړي، دغه دوی ته باید فرصت برابر شي، دوی زړه لاسته راوړل شي، دوی ته داسې یو ډاډ ورکول شي چې تاسو کولی شئ هغه پخوا په څېر خپل کار ته دوام ورکړئ، تر څو دغه لړۍ چې د خلکو د افغان ځوانانو په ذهنیت کې پیدا شوی وه چې د تحصیل له لارې ځان یو چیرې ورسوي، تحصیل له لارې بېرته د خدمت مجوګه شیخ خپل ملت ته دغه ذهنیت د افغانانو له ذهن ورک نشي، یعنی زما هدف دا ده چې دغه ذهنیت باید وساتل شي، ګنی دا د ذهنیت دغه تحول سره نڅنات وران شي، تناسنه چې په اکثریت ټول دا وران شي، هم په ټولنیز ډول، هم په سیاسي ډول، هم په اقتصادي، په تحصیلي، هر لوري باندې ښه منفي اغیزه وکړه، ډېره بده منفي اغیزه وکړه، خو موږ ته په کار ده چې دا طالبانو ته ووایو او طالبانو باندې فشار راوړو چې اوس که تاسو واکمن یاست ټول حکومت خو په ملایانو مخ ته نه ځي، تاسو مجبور یاستئ چې د حکومت د ماشین د ګرځولو لپاره تحصیلی کادرونو څخه استفاده وکړي. یو هیله بخونکی خبر چې ما هغه ورځ ولوست د ریل پټلۍ اداره و چې هغه ریل پټلۍ اداره چې و ده د شبګیر په نوم یو افغان ځوان د پوز ځوان لخوا اداره کېده، چې اوس هغه وطن پریښی، خو دغه اداره د طالبانو لخوا په خپلواکه توګه وساتل شوه. د دې اکثره کارمندان ځوانان وو چې له پخواني حکومت لخوا هلته ګمارل شوي وو او دغه اداره یې مخته یوړله، خو که توب وس شو چې دغه اداره خپلواکه بیرته اعلان شوه، هغه پخواني کارمندان، هغه سناتې چې افغانستان کې پاتې وي، هغوی دغه اداره د ادارې کارونه پر مخ بیي. یعنی دغه یو څه امیدواري شته، چې هغه پخوانی کادرونو څخه بیرته استفاده وشي. او زموږ غوښتنه هم دا ده د طالبانو څخه چې دغه وینده هغه پخوانی کسان چې اوس له ډاره نه وځي، له کوره یا له ډاره بیرون وتلي له هېواده، دغه دوی ته ډاډ ورکړل شي چې دوی بیرته راشي هېواد ته، یا بیرته له کورونو ووځي، راشي خپل ادارو ته، دفترو ته، دوی ته بیرته هغه زمینه برابره شي چې کار وکړه.
استاد حمیدی، حکمت سے یادونه وکړه چې ځوانان باید له اوسنی حکومت سره تعامل وکړي، څه ډول تعامل؟
ګوره، یو خبره چې دا تقریبا دو کال رئیس کته پورته کیږي، دا چې مشارکتي حکومت دی جوړ شي، نه پوهېږم خلکو ته د حکومت کې ونډه ورکړل شي. که موږ د مشارکتي حکومت تفصیل دا اخلو چې د مختلفو رشتو یا د مختلفو ولایتونو خلک دی یوازې په دولتي بستونو مقرر شي، دا مشارکتي حکومت نه دی. دا یو څو تنه دي چې تاسو یې اخلئ د خپلو ګټو دپاره استفاده کوئ. مشارکتي حکومت هغه دی چې تاسو د ټول ملت دپاره مساوي زمینه مساعده کړي چې په حکومت کې د مشارکت مساوي حقوق ولري، او دغه کار یوازې د انتخابات د لارې کې په بل هیڅ طریقه باندې تاسو نشئ کولای ټول خلکو ته په حکومت کې د مشارکت احساس ورکړي. تاسو کولای شئ مثلا د هر قوم د مشلس کسان وټاکئ، وزارتونه وشئ، خو دا بیا هم د افرادو ګټې وي، دا بیا هم د افرادو لپاره کار وي. خو تاسو کولای شئ چې داسې انتخاباتي سیستم جوړ کړئ، داسې رقابتي سیستم جوړ کړئ چې هغه رقابتي سیستم لارې ټول خلک په مساوي توګه وکولای شي. هر د جیسا جمهوري نه نیولې بیا تر ډېر وړه بس ته پورې هر بس دپاره رقابت وکړي، او د شایسته سالري په اساس هغه رقابت د لارې هغه بس ترلاسه کړي، بیا به هر کس فکر کوي چې زه هم په دې دولت کې یم. نو د تعامل یوازنۍ لاره دا ده چې ټولو خلکو ته په مساوي سترګه وکتل شي. ټول د مساوي هر افغان انسان د یو بل څخه هیڅ برتري ونه لري، او ټول قدرت ته د رسیدو قدرت کې د مشارکت مساوي چانس ولري چې دا د انتخابات د لارې دی، او ښځې او نر ټول د انسانانو په سترګه وکتل شي. نه دا چې نارینه د ټول دولتي بستونه واخلي او ښځو ته د ګناه وسیلې په سترګه وکتل شي، دا د ورته تورې پردې وټکول شي په ادارو کې، دا د داوش چې په دې اداره کې کار وکړی شي، په دې کولی شي موږ په شپخانه کې ورته ضرورت لرو، نو ښځه به کار کوي، په د تجارت وزارت کې، د اطلاعات فرهنګ وزارت کې هلته باید ښځه کار ونه کړي، پر اودیو تنظیم کې باید ښځه کار ونه کړي. دغه فکر غلط دی. دغه طریقه چې تاسو د خلکو ترمنځ امتیاز قیل کېږي، دا چې ملا کولی شي او یا ملا دیندار دی، دغه فساد نه کوي او نور ټول خلک فاسد دي، دغه فکر غلط دی. یا دا چې ګناه حق لري چې باید د رهبری شورا غړی وي، یا امیر المؤمنین وي، یا لکه کوم بل حقاره وي، او نور خلک نشي کولای. دغه طریقه غلط ده. دا چې نر دی وکولای شي قاضي وي او ښځه دی ونه کولای شي چې قاضي وي، دغه فکر غلط دی. نو د دې لپاره باید ټولو د اساسي قانون له مخې د ټولو انسانانو، د هر افغان انسان اساسي حقوق باید وپېژندل شي، او هغه ورته د هغو د عملي کېدو لپاره زمینه مساعده شي، د انتخاباتو او د آزادو رقابتونو د لارې، کوم چې په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی او منل شوی دی. موږ نور د هاجر په زمانه کې ژوند نه کوو، موږ په منځنۍ پیړۍ کې ژوند نه کوو، موږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو. موږ د ټولې دنیا دولتونه ګورو، موږ په ټوله دنیا کې سیستمونه ګورو. دغه استدلال دلته بیا استدلال کېږي چې هغه موږ بېله نړۍ ده، موږ بېله نړۍ، بالکل بېله نړۍ نه ده. هغه هم زموږ په شان انسانان دي، هغوی زموږ په شان جامعه لري، موږ په فرهنګ کې مسایل لرو، هغه به خپل فرهنګ وساتو. نور د سیاست او د قدرت د ویش خبره چې راځي، دا د ټولو انسانانو لپاره په ټوله نړۍ کې باید مساوي او په سمې طریقې تلل شي. نور که د دین بغیر موږ هر ډول استدلال کوو، د میلیونونو ځوانانو ته وظیفې ورکوي، بیا د میلیونونو نور چې پاتې کېږي دا خو سره څه کوي؟ او یا مثلا د هر قوم څخه لس لس نفره شل شل نفره راخلي وزارتونه او ریاستونه ورکوي، دا میلیونونه نورې چې پاتې کېږي دا هغو سره څه کوي؟ دا ټول استدلالونه گمراه کوونکي دي، دا ټول غلط دي، د انتخاباتو نه کم او د مساوي مشارکت نه کم بل هیڅ شی زموږ مشکل نشي حل کولای، بلکې موږ یو قوي کورنۍ جګړې خواته بیايي. تاسو وګورئ پرتم کې پسرلی کې سردوو جبهې اعلانېږي او لارې کنډکونه جوړېږي، موږ ډېرې بدرنګي او وحشتناکې جګړې خواته روان یو، او طالبان که دغه مسله نه درک کوي او یا نه غواړي چې درک کړي دا به ورته ډېره ګرانه پرېوځي.
مننه. د خبرونه په دې برخه کې به څو نور هغه نظرونه هم ولولو چې زموږ اوریدونکو را سره شریک کړي دي. حیات ځاځي لیکلي، 28 کسان مو د کور غړي دي، لوی او واړه 15 ورونه یو. په جمهوریت کې مو درې کسانو دندې درلودې چې هماغه معاش باندې مو گزاره کوله، خو د طالبانو پراتګ سره ټول بیکاره یو، اقتصاد مو صفر دی، کار روزګار نشته، او به منو چې مرګ ژوبله نشته او تهدیدونه هم نشته، خو اقتصادي ناخوالې بیخي ډېرې دي. باید اوسنی حکومت یو پروګرام جوړ کړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. شیرولي شیر لیکلی دی، ځوان مسلکی کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي ترڅو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیله پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي. د جګړې ذهنیت باید ورو ورو د پوهې او زده کړو په ذهنیت بدل شي. پوهنتونونه او ښوونځي باید بند نه شي. همدا ډول اسدالله مینپال لیکلي، افغان ځوانان له طالبانو هیله لري چې خپل سر یې وسلوال او په خپل سر دې محکمې بندې کړي ترڅو زموږ وطنوال له نورو هیوادونو راوګرځي. زه باور لرم که طالبان قانوني او مسلکي چلند وکړي، هغه افغان وګړي چې خارج کې دي هغوی به ټول راسته نه شي. جنگ به د همیش لپاره ورک او دایمي سوله به قایمه شي. ابراهیم رضوان افغان لیکلي، زه یو قراردادي ښوونکی وم، دنده مې پای ته ورسېده، 5,500 افغانۍ معاش مې و، ګزاره مې پرې کوله. اوس بې له دندې ژوند کې زیاتې ستونزې ګالم، دنده نشم پیدا کولی، بچی مې مریض دی، د علاج لپاره یې ناتوانه یم. الله دې زما او زما د هیوادوالو مل شي. اکبر جان ځاځي لیکلي، نهارې کېنولي و، پخوا مې 14,000 افغانۍ معاش و، اوس سوالونه کوو. ډېر څه مې زړه ویل غواړي. خو قاري خدای نور کوټوال لیکلي، د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرول او ګمارنې باید مسلکي شي. د روابطو خبره چې په ضوابطو بدله نه شي، د وطن جوړېدل مو هیڅ امکان نه لري. که تېرو ناکامو حکومتونو ته ځیر شو، د هغوی تقرر هم په روابطو و. که دا مسله دوام وکړي نو ځان ته یو مشکل دی. قریب الرحمن مشل لیکلي، ډېر څه مو په تېرو شپږو میاشتو کې زده کړل، ژوند د کړاو سره مل و، خو ناهیلي نه یو. خیرالله عالم لیکلي، که طالبان غواړي چې وطن او خلکو ته خدمت وکړي نو د انجینر او ډاکټر پر ځای د نظامي کس نه انتخابوي. حکمت الله له میدان وردګو څخه لیکلي، د طالبان د حکومت په راتلو سره زموږ ټولې هیلې او ارمانونه له خاورو سره خاورې شول. که نه په هغه نظام کې وظیفه درلوده او نه هم په اوسني نظام کې وظیفه پیدا کولای شم، حال دا چې زه خپله لیسانس یم. احمد میر اوریاخیل لیکلي، د کار زمینه باید ځوانانو ته برابر شي ترڅو پردیو ته احتیاج نه سي. طالب مشران چې څه وایي، کشران باید ورباندې عمل وکړي چې اوس یې نه کوي. نوموړي همدا ډول لیکلي دي چې هیله کوو چې دغه مشکلات چې نن سبا ځوانانو سره مخ ته حل شي. زبیر خان لیکلي دي، د ځوانانو سره بغیر له ناسم چلند نور هیڅ نه دي شوي. په خلکو کې یو ډول ویره او چوپتیا خپره ده. ډلې ځوانان بیکاره شولان، ماستر ځوانان اوس په دې فکر کې دي چې څه ډول له هېواده ووځي. هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولی. دا د زبیر خان نظر و. کامران مشال لیکلي، دندې مو له لاسه ورکړي، اوس دندې نشته، حیران یو څه وکړو. بهر ته د تللو پیسې هم نه دي راپاتې. د موسسې کوم بسته چې شارټلیسټ شو، شل نور شارټلیسټ شوي هم وي چې د یو کس د کامیابېدو چانس صرف 15% وي. او ضیاءالحق ولي لیکلي، ما به ډېر څه ویلي وای، خو که څه مې ویل سبا یې راڅخه پوښتنه کېږي، نو ځکه ځان محفوظ نه ګڼم. خو له اوسني حکومت څخه غواړم چې باید د ځوانانو په شمول ټولو ته چې څوک وړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دا ښه خبره ده چې تقریبا په ادارو کې د واسطو او په زور ګمارن یو څه کمی شوي دي. باتین شاب رحیم زلی کلی، له سیاسي او نظامي سقوط سره انساني سقوط هم په افغانستان کې وشو. یعنی مسلکي خلک له هیواد څخه لاړل، فقر، غربت، بیکاري او نور څه چې وو هغه اوس موږ خپله وینو. او داود شفق لیکلي دي چې زه خپله د ولسي تړون د برنامې او کارکوونکی وم، خو اوس زموږ ټول همکاران زما په شان بې دندې ګرځي. نو موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو، په کار ده چې حکومت د دې مسلې غم وکړي او کار اهلي کار ته وسپاري. البته نظرونه بیخي ډېر دي، خو همدلته بسنه پرې کوو. له ټولو خپلو هغو اورېدونکو مننه چې وخت یې ورکړی او خپل نظرونه یې د خپرونې د موضوع په اړه را سره شریک کړي وو. ستانکزی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او همدا ډول د دوی د حکومت چارواکو څو ځله له هغو افغانانو غوښتي چې بهر تللي چې دوی دې بیرته راشي. دوی بخښنه کړې ده، له هیچا سره هم مشکل نه لري، په کار ده چې ځوانان خپل زده کړو او کار ته په وطن کې ادامه ورکړي. یعنی دغه خبرې د دوی لخوا شوې دي، خو په عمل کې څومره د باور فضا داسې جوړه شوې ده چې ځوانان هلته زده کړې وکړي، کار وکړي او د ازادۍ احساس وکړي په هغه فضا کې؟
هېواد ته اوس خلک اعلامیو د طالبانو رسنیز برنامه هغه ته نه ګوري، پروګرامو ته، خلک عمل ته ګوري. مراسمه عمل کې کوم شی طالبان وایي هغه شی نه اجرا کوي. عمل موږ دغه شی وینو چې طالبانو د خلکو نه آزادي اخیستې، ځوانان نه آزادي اخیستې. حتی موږ تاسو ته په دیوان خبرې چې په لایک او په کومنټ او یا فیسبوک متن باندې خلک د کور راوباسي، تبهینۍ وایي، د خلکو ټلیفونونه، شخصي ټلیفونونه چې هغه د شخصي حریم په جنګ کې راځي، او حتی په ډېرو ممالک کې د هغې چې کول د حکومت د قانون د محکمې حکم ته ضرورت لري، دوی د خلکو ټلیفونونه چې کوي وغږېږه، د چا سره یې مسج کوي، یا موسیقي اورېدلی، یا په خپل فیسبوک کې څه شي لیکلي. نو په دې رقم د باور فضا منځته نه راځي، او که چېرې دوی غواړي چې د افغانستان خلک دغه احساس وکړي چې دا حکومت د دوی ده، ښه خبرې همدغه ده چې باید دوی یو 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 بنیادي تغییر په خپلو افکارو، خپلو باورو کې راولي. دا حکومتولي ډېره پراخه سینه غواړي. یوازې په دې رقم چې اوس طالبان روان دي، حکومتولي او حکومتداري نه شي کېدلی، نه د نننی عصر د منطقې هېوادونه، نه نړۍ نړیوال سیاستونه، او نه هم د افغانستان خلک دغسې حکومت زغملو توان لري، او د دې حکومت انجام ماته ډېر خراب معلومېږي.
مننه حکمت صاحب. که د خبرونې په نور په دې پاتې برخه کې په دې وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو دغه هیلې چې دوی لري هغه پوره شي، او هغه ستونزې چې اوس دوی ورسره مخ دي هغه حل شي، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې د ځوانانو هغه ستونزې چې یو څه یې موږ هغه په نظرونو کې هم ولوستې، دغه ستونزې حل شي؟
که خو طالبان دی باید خپل کرنه د خپل اعلامیو په اساس جوړی کی، یعنی هغه اعلامیه چې ورکړي د هغوی خلاف د کار ونه کړ. یو پهنه مثال کابل پوهنتون استادان ته چې وطن یې پریښی، د هغوی ته وایي چې تاسو راشئ، ستاسو زمینه برابره ده، پوهنتون کې بیرته خپل درس ته ادامه ورکوئ. خو د هغه نه په غیر مستقیم ډول، یعنی ښکاره ډول نه، پټه ډول، یو شمېر استادان د کابل پوهنتون نه چې د هغوی فکر د طالبانو فکري ذهنیت سره جوړ نه راځي، هغوی له پوهنتونه متفقی. همداسې د عفو عمومي په هکله، مثلا عفو عمومي ټولو خلکو ته وایي چې عفو مکمل عفو عمومي توګه روانه ده، خو بیا هم د پردې تر شا د دوی شخصي توګه ورځي، د خلکو کورو ته ورځي، د خپل هغه شخصي دښمنۍ پالي. مثال اوس د ډېرې خبرې شاید رسنیز نه کېږي، یعنې په ټولنیزو رسنیو کې نه شي، خو په عامې حوزې کې، په عامې حوزه د کابل ښار کې یو سرتېری چې تقریبا د 15 میاشتې په کور ناست و، څه ناست وته، خو بیا هم طالبان کور ته ورغلي دي، هغه تلاشي کړی، دوه شپې بندي کړی ده، وروسته دوه شپو شکنجه کړی، بې خوشي کړی. او همداسې هم د محصلینو ته او استادانو ته، د پخواني کس حکومت کارکوونکو ته، ټولو ته، یعنی منظور ته ده چې داسې باید وایي. طالبان نه غوښتنه ده، او طالبان ته وایو چې تاسو خپل کړنې د خپل د اعلامیو په اساس کوي. تاسو که دغه کړنې ستاسو د اعلامیو نه څخه فرق ولري، بیا هغه ډار چې تاسو خلکو ته د اعلامیو لارې ورکوئ، هغه ډار خلکو ته نه رسیږي. یعنی خلک د هغه ډار نه شي کولای چې بهر نه هېواد ته راشي کار وکړه، او هغه امید خلکو ته د خلکو په ذهنیت کې نه ایجادېږي. یعنی د د تحصیل په اړه، د کار په اړه، د ښه عاید په اړه، د ښه سیاسي کړلو په اړه موږ ته هغه ذهنیت پیدا شي، ځکه چې دغه د بازی دوګانه یعنی دوه ګونې بازی دوی سره کوي. اعلامیه کې یو شی ویل کېږي او کړنو کې هغه سره فرق لري. یو دا او بل طالبان مجبور دي دا که موږ وغواړو نه غواړو، طالبان مجبور دي چې د افغان د خپل د دولت د ماشین ګرځولو لپاره د افغان کزونو څخه استفاده وکړي. یو ډېره مسله چې څخه ډېر ور باندې نه ده تایید کړی، دا ده چې د ښځو ونډه بیخي صفر ده. د اوسنۍ حکومت کې د ښځو ونډه بیخي صفر ده. د ښځو ورنه ورکول په حکومت کې دا یو حق ده چې دا باید طالبان افغان ښځو ته ورکړل شي. اوس په پخوانی حکومت کې د حکومت نیمایي نه وه، د حکومت دریمه برخه د ښځو کارمندانو تشکیلوله، چې په ده باندې هغه کورنۍ چې د ښځو د کارکوونکو په عاید ولاړې وي هغوی اوس یعنی لاسي اوږد کړی، اوس هغه عاید اوس ورته پاتې نه ده. طالبانو ته په کار ده چې فقط ښځه او نر انسان وګوري، د انسان په توګه، د انسان په سترګه ورته وګوري، د انسان په سترګه هغه ته د وظیفې فرصت م برابر کړي تر څو هغوی د ظرفیتو څخه ګټه پورته شي. موږ ډېر ځوانان لرو، هم ښځینه هم نارینه برخو کې، چې د ډېری مسؤلیتونو څخه په ډېر لوړو مسؤلیتونو څخه ښه مثبت راوتلی شي. خو د دغه ډار چې د طالبانو له راتګ سره په ټولنې کې خپور ده، دغه ډار سره هغه خلک خپل وړتیاوې او خپل هغه یعنې جرأت نشي کولی چې خپل وړتیاوې وښودل شي. که طالبان رښتیا غواړي چې د دوی حکومت پایښت پاتې کړي او دوی حکومت مخته لاړ شي، دوی مجبور دي چې هغه اساسي حقوق د انسانیت دوی باید تمکین وکړي او افغان میرمنو ته، افغان ځوانانو ته دوی ونډه ورکړي، تر څو هم حکومت هم شمول شي، د بهرنیانو خبرو په اساس هم حکومت هم شمول شي، او هم د افغانانو هغه بشري او انساني حقوقو ته درناوی وشي او هغوی کوته حقوق ورکول شي. یعنی ټول خپل ځان په حکومت کې وویني، د حکومت لپاره کار وکا او ملت لپاره کار وکا. دا وخت کې چې طالبان خو دوی ته ډاډ ورکول شي او ډاډ هم رښتینی ډاډ ورکول شي.
ډېره مننه دا چې بحث را ټول کو د خبرونې له میلمنو به د خبرونې په پای کې وغواړو چې په لنډه توګه دا راته ووایي چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزې حل شي. اغلی حلیمه عزیزی له تاسو اورو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزو ته رسیدګي وشي او دغه مشکلات چې دوی ورسره مخ دي دا حل شي.
د اقتصادي کمزورتیا یا د اقتصاد ضعیفوالي له امله خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، دندې له لاسه ورکړي، یو شمېر پوهنتونونه پرېښي دي، زده کړې پرېښي دي، کاري فرصتونه باید برابر شي. همدارنګه ځوانانو ته د دې د ژوند په خوندیتوب دا هم ورکول شي، ځکه ډېری شمېر ځوانان په ډېرو عادي مسلو باندې زده کړې نورې نیول کېږي، حتی بیا د مړی ژوندي پاتې هم نه لګېږي. او همداراز دوی د استعدادونو نه ګټه واخیستل شي، دوی ته فرصتونه په هره برخه کې برابر شي، تر څو دوی وکولی شي خپل استعدادونه او خپل ځان خپل استعداد نه کار واخلي او خپل ځان پرې وځای کې ومومي.
ستانکزای صاحب، له تاسو هم دا پوښتنه کوو چې د کار او د زده کړو تر څنګ هغه مدني ازادۍ څومره مهمې دي او چې هغو ته هم باید پام وشي؟ مثال یو څوک یوه خبره کوي، یو نظر شریکوي، هغه باید په ډاډه زړه ووایي او ویره ورسره نه وي.
په دولتي منابع چې کله ویشي اولین معیار دغه نه وي چې دوی سره د امارات کې مشکي، دا نه عدالت ده، دا نه حتی او هغه کار به دوی په وړاندې د خلکو نفرت نور هم زیاتوي او دوی کوم مسلکي ځایونه چې دي هغه به غیر مسلکي کسان نه شي. دوی په خپله د طالبانو غړي به د طالبانو جنګیالي به د جرمی فساد یو برخه ګرځي او د فسادي فساد د فساد په هرنګ کې بغړیږي. دومره خبره د مدني ازادۍ په وکړه په دې اثر کې چې ټکنالوژي د فیسبوک دی، سوشل میډیا فعال ده، رسنۍ دي، کچیرې طالبان د افغانستان دننه خلکو ته دغه فرصت او دغه زمینه مساعده نه کړي چې خپل نظر په آزاد توګه او په اطمینان سره بیان کړي، دغه میدان به هر کسان ته چې یا افغانان نه دي یا د افغانستان نه بهر دي هغه ته مساعده شي، یعنی د میدان به ورته خالي شي، د افغانستان فکری سنگر به همغه کسان ونیسي، بیا به هغه هغسي تحلیل نه کوي چې د افغانستان د وحدیت د افغانستان د جامعه او د فرهنګ او د روال سره مطابق نه وي. دغه ددنه چې خپل همغه کسان چې افغانستان کې خپل نظرونه بیان کړي، انتقادونه وایي، خپل طرح او خپل نظرونه شریک کړي طالبان سره، بهتر ده ددنه چې د افغانستان لرې باندې کسان دغه نظرونه ورسره شریک کړي. نو دا هم افغانستان لپاره هم د طالبان لپاره ډېر خراب بدی ده.
مننه استاد حمیدی. لتاسه هم په پای کې هم دا ورو چې څه کول پکار دی د وس لپاره چې د ځوانانو د غستونز حل شي.
ګوره، موږ د اقتصادي پرمختګ او د ټولنیز پرمختګ د پر ډیر او د لار مخکې لرو، دا شک نه وتلی خبره ده. د چهره ډول حکومت راځي د ستونزو په ځای دی، خو هغه خپل د دې پرمختګ د پر چارچوکاټ جوړول پکار دی. اسی چیز موږ ویلو حکومت سے پاول کول چې په 13 کالو کې ځوانانو د هیله درلوده چې یو لوی ورځ د خپل ورتیا لمخي یو ځای تر رسیدو مبل، ځکه هغه په اساسي قانون لوستي او په کې لیکلي چې د افغانستان ټول وګړي مساوي دي، هیڅوک په هیڅ چاهیز ډول برتري نه لري، هیڅوک له هیڅ چاهیز ډول کمی نه لري. مګر موږ موږ ټول ویني چې د افغانستان ټول وګړي مساوي نه دي. که تاسو طالب یاست او په طالب کې بیا د حقانی او د منصور او د ملا عمر او د ملا یاسر او د دو کورنۍ غړي یاست، تاسو به تب وزارتونه هم درکول کېږي، تاسو ته به نور شیان هم درکول کېږي، خو که دغه نه یسته تاسو به حتی ډېره عادي وظیفه نه شئ اخیستلی. نو تر ټولو ترمخه باید همدغه اساسي قانون بېرته توشیح شي او دا ومنل شي چې اساسي قانون هغسې چې پخوا یې وګړو ته حقونه ورکړي وو، دغه حقونه بېرته په رسمیت وپېژندل شي، بیا په واک او په قدرت کې د شراکت او د هېواد کې د شته منابعو څخه د ګټه اخیستنې او هغوی ته د لاسرسي لپاره لارې چارې تعریف شي او دوی ته د ټولو کسانو لاسرسی مساوي ډول تضمین شي. په دې سره موږ پرمختګ هم کولای شو، په دې سره خلک هم د هېواد چې بهر تللی بېرته راتللی شي، په دې سره زموږ د هېواد ښځې او نر هم ټول ځانونه مساوي احساس کولای شي. په دې سره د پرمختګ لپاره هر سړی کوشش هم کولای شي. که دغه کار ونه کړي، تاسو به لسو شلو زرو کسانو ته وظیفه ورکړي، خو نور په دولت کې نه شي راټولولی. تاسو به څو کسان د خپل دولت غړي وټاکئ، خو نور خلک د خپل هېواد او د خپلې ټولنې غړي نه شي ټاکلی. هغوی به ستاسو په دښمنۍ کې درېږي، تاسو وغواړئ ونه غواړئ، هغوی به تاسو وي. تاسو باید د خلکو اساسي حقوق تضمین کړئ دولت په حیث. که تاسو دا نه تضمینوئ، تاسو دیکتاتور خلک یاست. تاسو په خلکو باندې د خپل نظر تحلیل کوئ او دا خلک ستاسو دښمنۍ ته راپورته کوي، او بالاخره به ستاسو په سکوت او ستاسو په لمنځه تګ باندې خبره ختمېږي. زما په نظر تر ټولو مهمه خبره همدا د اساسي قانون ته بیا تضمین او بېرته له سره پلي کېدل دي، او د جمهوري نظام او د انتخاباتو بیا ژوندي کېدل دي.
ډیره زیاته مننه استاد حمیدی د خپرونې د پای شیبې دي. ل خپل ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی نصیر ستانگزی، اغلی علیمی حزیزی او خاغلی طارق حکمت څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. ل تاسو هم مننه چې خپرونه مو واورید. تر بل خپرونې ښه وخت ترته غواړم.
قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چ زانو نتره قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو
یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو